شنیدم، جستم تو را ندیدم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی. خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د پاکستان له زندانونو څخه سلګونه هغه افغان کډوال آزاد شوي چې همدې جنوري میاشت کې نیول شوی وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د دوی په هڅو دغه افغان کډوال راخوسي شوی دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه افغان کډوالو چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له طالبانو څخه د خپل پوځ د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمنۍ طالبانو ته ورکړل شوی. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پاوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire.
دوی موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې یو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړې ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیارډونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ټرمپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخوانی پاوز د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پاوز ته ورکړي وو، د طالبانو حکومت له د ښاغلي ټرمپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ ریاکشن بنا وخت پر خپل ایکس پان دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو لمخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر آزادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه شکنجه په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، روزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واورې اندازه به د 100 او 150 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پوځ ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پوځ مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړي چې د غوبریدګرو غوښتل د بلوچستان له جوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پوځ په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپلې خوا پولې امنیت وساتي. د پاکستان د پوځ بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسیده. د یرغملی آزاد شوی خزی 23 کلنه رومی ګونن، 23 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتانبراخر دی. د راپورونو له مخې دوی 401 ورځې د حماس ډلې سره یرغملی وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی چې دغه آزاد شوی خزو یو سخت او وحشتناک دوره تیر کړی ده. دغه خلاصو شوی یرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوی فلسطینی بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د وی ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پایل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل یک شنبه اوربان پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا له خوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریج سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې يرغمل کړل. هغه برید پر غزه د اسرائیل د برید لامل وګرځي چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لک تر لګه وڅل وګزره فلسطینیان پکې ووژل شو. دا وو خبرونه تفصیل زمک په ویپانه کې هم مندل شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو حکومت وای نګدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی شوې دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفی الله ستانیک زیور.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 302 اتیا افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوي چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي. د دغه وزارت په بیان کې راغلي دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوي او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلي چې هڅه روانې دي پاتې 300 افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې سب شوی افغان کډوال څنګه نیول شوی وو ویل
په دې کې اکثریت ډاکومېنټري کډوال ول پولیسو چې هغه د کورون نوړیو یا د لیارو کوسو نوړیو خو چې حالت کم د دوی خپلوان یا د هغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نغښتنه د پیسو کړي و چې کله هغه کسانو پیسې ورکړي نو دغه نه پسی صداسي کسانو مو چې دوه درې درې ورځې دوی په دې سنټر کې ساتلیو یا پولیسو د ځان سره ساتلیو خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول ډاکومېنټډ ول خو هغه پیسې نه ورکړل د هغه نه پسې هغه ریپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کومل هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ریپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبان تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخ کې اندېښنه ښولې و چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرې او د بشري حقوقو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سر نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره لویری او اندېښنو ډک و ځکه پولیسو شپنې چاپې وهلي او سلګونه افغان کډوالې زورولي او په خپل سره توګه نیولې دي. د سازمان په پاکستانی چارواکو غا کړی چې نیول شوی کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسناد او شرطونه لري کړی. خو پاکستانی چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړي. د تازه شمیرو په اساس لک تر لګه 10 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبه پورس په کراچۍ کې نیول شوی دي.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. زینیا کورنۍ چې د لور له واده مخکې پاغي ټینګار کوي چې د خسر په کور کې کله هر ډول حالات سره مخ کېدل خپل غاک پورته نکړي دا جلې لکوم بدو په خسر مخ کېدل شي
هغه لاس او خوځ خټړلې دا او د سر څخه تر پخو پورې جوشو باور باندې دوی کړی وي. په نور کورنۍ کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کوي چې تبن چې سپار کور کې چې هر ستیریږي ته باید پلرګنې ته ونوي خپل دین نه غواړي چې خبرې له پلرګنې سره شریک کړي.
بل خزی چې نوی واده شي ویل دوی سره د ظلم په صورت کې څه باید وکړي
تاو تر خواله پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نسی بخصوص چوپ پاتې نسی.
نن ام د موضوع چې روم ملتي مو وکړي د قدر منوردونکو خای تاسو هم خبر وای چې په زینو کورنۍ کې کله چې لور ودیږي نو د کورنۍ لخوا ورته ویل کیږي چې د خسر په کور کې د هر ډول شرایطو سره گزاره وکړي. کله دوی سره زور زیاتی هم کیږي غږ دې نه پورته کوي. که چیرې داسې وکړي نو بیا یې په عامه خبره نوم بدیږي او د پلار شمله یې هم په ځمکه لویږي. د ګڼ شمېر میرمنو په خبره د جمهوریت پر وخت تر یوه حده د ښځو دا ستونزې حل شوې وې. دوی په دې پوه شوې وې چې انساني او شرعي حقوق یې څه دي. خو اوس چې د طالبانو نظام له ښځو څخه د دوی هغه لومړني حقونه چې زده کړه او کار دی هم اخیستي نو دا او دې ته ورته ستونزې څو برابره زیاتې شوې دي. د افغان میرمنو په خبره د طالبانو په نظام کې هغه ښځې چې د خسر په کور کې ظلم سره کیږي د دې جرأت نه لري چې له خپل ترخه ژوند څخه حتی شکایت هم وکړي، ځکه طالب خپله د میرمنو په حق سترګې پټې کړي دي. هغه به په کورنیو کې څنګه د دوی د آرام ژوند سپارښتنه وکړي. د ننګرهار اوسیدونکي ولوله دهقان په دې اکله وایي
داسې موضوعات ما خپله ډېر لیدلي دي او تعداد کسان واده یې څه کړی ده، د واده درې ورځې وروسته خسر راځي یا هم خواښې راځي، ورته وایي جیګه څه نو ته پېږې کور پېږې کار پېږې. دا ورته مهمه نه ده چې هغه مثلا نابلده ده یا ناوې ده یا هم باید یو څو ورځې وخت ورکړل سي. دا ورته مهمه نه ده، مهمه دا ده چې باید د دوی د کور کار مخته لاړ سي، د دوی باید خدمت وسي. دا موضوع زښته زیات دی او ما خپله زښته زیات لیدلی دي.
کراسو دې ته چې ولې دغه فرهنګ په افغان کورنیو کې زیات ده چې همیشه نجلۍ ته دا ویل کېږي چې ته باید د خسر په کور کې ګزاره وکړې ولو که هر رقم شرایط وي.
پخوانی رسم و رواجونه دي چې تر اوسه پورې سرل دی چې موږ او تاسې یوه شل کلنه تقریبا روښانه دوره هم درلودله. سعی ده ځینې امنیتي مشکلات یا جنګونه داخلي زیات و، مګر د تعلیمي برخه کې یوه ښه دوره درلودله. د افغانستان حکومت دې ته ونهسو توانېدلی چې دغه عامه ذهنیتونه یا هم ځینې فرهنګونه بدل کړلی سي. باید ډېر کار وسي برخه کې او ډېر وخت کار وسي. نو یو دلیل یې دا ده چې د تعلیم نشتون ده او د عامه پوهاوی کموالی ده. څه خلک عامه پوهاوی ډېر نه لري، هماغه پخواني فکرونو کې لا هم پاتې دي.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، په ښځو باندې ښوونځي بند شول، کار دا شیانو ته نسي تللی، نور بندیزونه بې شمېره په دوی باندې ولګېدل. دغلته بیا دې موضوع نورم څومره وده وکړله چې کله نجونې ودیږي نو دوی ته ویل کېږي چې ته به ګزاره کوې، یعنی بله چاره نه لري. د نظام بدلېدلو د طالبانو حکومت څومره د دغو نجونو نور هم ژوند ورتریخ کړ او دا مسله زیاته سوه؟
دا طبیعي ده چې کله چې په یو هېواد کې نظام بدلېږي د یوې ټولنې پر هر اړخ باندې تاثیر گذاره ده، او کورنۍ وي که هم اجتماعي او سیاسي. اوسنی حکومت مشکلات لري له میرمنو سره. دغه خپله یو لوی لامل د دې ده چې دغه فرهنګ باید نور هم وده کوي او د راتلونکي لپاره هم نسي بدلېدلی. یعنی دا موضوعات اوس زښته زیات سوي، تر پخوا هم اوس دا ډېر دي. په دې چې یوې میرمنه وغواړي خپل غږ پورته کړي، غږ یې نه اورېدل کېږي، او دا یو عامه خبره ده چې څوک نسته حکومت یې غږ نه اوري. وایي کور دی دا ځوان دی، دا باید ګزاره وکوي، د ښځې له حقوقو څخه دفاع نه کوي په دې برخه کې.
راځو منفي پایلو ته. کله چې یوې نجلۍ ودیږي د خسر په کور کې هم د سره بد وضعیت کېږي او د پلار کور ورته وایي ته باید ګزاره وکړې، دغلته څومره منفي اثر په دې خپله نجلۍ باندې کوي؟
زښته زیات ده. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی زښته زیات کوي. د دې ګزاره له خپل خاوند سره ډېره بدیږي، دغه مشترک ژوند اړیکې ډېرې خرابیږي. مثلا د نجلۍ په افسردګۍ هم هماغه ژور خپګان باندې هم اخته کېږي، ځکه چې دا نسي کولی خپل د زړه حال چا سره شریک کړي. کور چاته وایي وایي چې نو کور دی دا نور دي، موږ مسؤلیت نه ده چې موږ له تا نه دفاع وکړو. په ډېرو کمو موضوعاتو کې د پلار کورنۍ بیا له هغه هم که ډېر تاوتریخوالی زښته زیات سي، نجلۍ نه دفاع کوي. میرمنې بخصوص ځوانه طبقه چې واده کوي او مشترک ځوان تجربه کوي، منفي اغېز یې دا ده چې میرمنې په ژور خفګان مبتلا کېږي. په دې چې نسي تنها کېږي، یوازې کېږي، څوک یې غږ نه اوري، دوی مجبور دي هر څه په پټه خوله تېر کړي.
کراسو دې ته چې په دغسې یو حالات کې په خپله نجلۍ څه کولی سي چې خپل ژوند راسام کړي او دې ته زیات زیان ونه رسیږي، له رواني اړخه له فزیکي اړخه؟
دا نو یو نفر ته سخته ده چې اوسې کولی. موږ او تاسې یو متل لرو که نه وایي، په یو ګل نه پسرلی کېږي. صحیح ده چې امید به ولري چې ځوان دې بدل سي مګر نسی کولای په دې چې تنهایی ما په نظر کې په دې برخه کې کورنۍ خپل لوران سره همکاري دا به ډېره ښه وي.
کله چې ویني چې لورې د خسر په کور کې له ستونزو سره ده په ځای د دې چې ورته وایي چې ګزاره وکړه آیا کوم بل څه ورته کولی سي؟ تاسو په نظر دغلته د دوی مسؤلیت څه کېدلی سي؟
دقیقا مسؤلیت همدا ده چې باید لور د دې لپاره نه ده چې واده دې کړله بس نور خبره خلاصه ده نور دې ته اولاد نه ده. بېله شکه کورنۍ د خپلې لور خوشحالي او نیکبختي غواړي خو په ځینې مواردو کې بیا چوپ پاتې کېږي د خپل د نوم او عزت او آبرو لپاره چې ودرې د موږ نوم په ټولنه کې خراب نه سي په قوم کې خراب نه سي. خو که دغه فکر پرېږدو خپلې لور د خپلې خور د حق لپاره مبارزه وکړو نو دا به ډېره ښه وي د یوې مېرمنې د راتلونکي ژوند لپاره.
په آخر کې به هغو نجونو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې همدغه اوس په ورته شرایطو کې دوی ژوند کوي، دوی ته به څه ویل تاسو ولرئ؟
یما پیغام همدا ده چې باید کله چې تنها پاتې کېږي او څوک ورسره مرسته نه کوي کورنۍ یا هم خپلوانی باید خپله لاس په کار سي او د دې تاوتریخوالو پر وړاندې باید ودرېږي مبارزه وکوي تسلیم نه سي بخصوص چوپ پاتې نه سي.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
اله کوم ډېره مننه، کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
امین الله ګران چې د خوست په ولایت کې د ځینو کورنۍ لخوا له میرمنو سره د بد چلند شاید دی، وایي چې همدا اوس د دوی ګاونډۍ د خسر په کور کې له دومره ظلم سره مخ ده چې ان په جوش او اوبو یې سوځولې ده.
هغه له لاس او پښو څخه تړلې ده او د سر څخه تر پښو پورې جوش اوبه ور باندې توی کړې وي چې اوس په کابل کې په شفاخانه کې ده. عموما هغه ښځې چې په نورو کورنیو کې وادېږي دوی ته دغه سپارښتنه کېږي چې ته به نه چې سخور کور کې چې هر څه تېرېږي ته باید پلارګنۍ ته ونه وایي. یا خپل دین نه غواړي چې یو شمېر خبرې له پلارګنۍ سره شریکې کړي. اوس هم یو متل رواج دی چې هغه ښځې ته ویل کېږي چې له ورونه شول اندران دې ورته وایي چې د زوم یا د مېړه خویندې ورتوای اغه د خزی لپاره چي دی وی لیوان دی. خو دلته یو لړ کورنی محدودیتونه دی، دلته د پیغور په نوم هغه څه په زمک پټولانه باندې یا په پښتنه ټولانه باندې حکیم دی چې لاغه سبب دا پلرګنۍ تنه شوی لای او مومن د لیورونو هغه رویا چې د خزی سره صدا او اسلام سره ډول حقوق ورکړي دي. دلته یوازینې عامل دا دی چې د تعلیم سطح ټیټه ده، خزی دا یوازې د مشوم د زیګون په د کارخانه په ډول قتل کیږي. د غاک پورته کولو یا یو ځای ته د تللو دا دوی یو ډول غیرت ګڼي کنه. کله که هغه خزه د لیورا په وړاندې یا د هغه کوم ځای کې چې دی واده شوی د دغې د کورنۍ د نورو غړو په وړاندې کوم غاک پورته کوي د دې په مرګ تمامېږي. یوازې ستونزه را ده چې لوی ستونزه را ده چې د دې په مرګ تمامېږي، دوی ته د مرګ واخونه کېږي. دلته د حقوقو غوښتنه ځکه خزنه شي کولای، خز زکه چوپ پاتې کې، خز زکار ډول ظلم او وحشت هغه په دې باندې تریدون کې سرګنای کې هر ډول دونه په پټه خلل دي سبب هم زغمی چې ک دلته دولت هم هغه ډول رسیدګي د خز حکومت ته نشي کولای کزکه ک دولت ته دیږي د دې ژوند په خطر کې دی وژل کیږي ورسته بلابل بهانی دی لپاره جوړیږي چې مثلا یا لپلن کی سړی سره ولیدل شو یا داسي وای هغه سی وای نور داسي ډیر شیان شته چې کاور ته مخې ته کیږي او بیا د دولت لور یا مغه کاسته چې د یا وژل شوی یا ور باندې ظلم کړی دا یا په نورو د بلابلو لاملونو لمخي وحل شوی دا هغه طبيع پریات ور کول کیږي. دا غیرتی انسان کمل کیږي زموږ پټولانه کې یو چاته چې د ژوند په نورو برخو کې حق نور کول کیږي. یو خزه دی د خسرګنۍ د لورونو او د خسرګنۍ د غد نورو غړو اړوند یاد پلرګنۍ ته شکایت وکي یا ځینی خای د خزه هغه ترحم هم دلته سیګي خور لور یو چرته ودیږي هغه خپل پلرګنۍ ته مګوري چې کزه دغه حال دی ته وایم دوی به یو بل سره په جګړه شي زما ورور ته زما پلار ته زما د کورنۍ نور غړو ته بزیان ورسیږي. یو سبب دا هم کیدای شي خو دلته تر ډیره بریدا سرګنۍ کې چې په دې باندې ستیریږي ان تر جنسي تیری پورې هغه ته کوم زیان ورسیږي. یو لامل دا دام کې دی چې غیرت ورته وای د دې لپاره چې د پلار شملې حاصل کوي د دې لپاره چې دی په ټولنه کې بدنام نه وي ځکه وا بدنامي کوي خزي ترسيږي هغه په ټولنه کې خپل ټول حیثیت او هغه عزت هغه برو هر څه لاس ور کوي سره لدی چې د دې سره ظلم شوی وي د دې په خو هغه کارونه نه وي تر سره شوی یو لامل دا هم دی چې کدی غږ چاته وي د بدنامي په ټولنه کې ځای ورکیږي او په ټولنه کې بیا هغه یو ښه انسان په توګه غیته نه کتل کیږي
تاسو د خپل خبرو په فایل کې اشاره وکړه چې دوه میرمنې چې بدل وي دوه ته زیان رسیدلې وي باندې جوشوبه د خسر د کور لخوا چول سوي بل وهل سوي ده د کوم ولایت کې وي او تاسو فکر څه کوي زیات علت څه و
یو کابل څخه راوده شي وا یو په خوست ولایت کې وا دلته د میرمن او خاوند ترمن چار سره منست شوی وي وستون زبي خطر سره غو موضوع خانه شوی نه ځکه کله کور تلاړم ګونډیان دیغه سهار دغه خبر راته چې داسې ظلم ور سره شوی دی لامل کې دی چې کورنۍ ته تاریخواله وي یا به د خاوند خبرې نه وي منل شوی یا به خاوند ورته ویل وي چې مقصد د غزای ته مزه غزای ته بتللی وی دا وهل شوی دا او پلرګنۍ ته لګل شوی دا الته خپل ورور ته ویل دي چې مقصد ز د غسیو هلم یا وټه کولم ان دي کورنۍ د نور غړو لخوا خوند ته مجبورې کی تر څو په خزه باندې زیاتې او کی یا وه یا وټه کوي او د یو لامل دام کړي شي
تاسو دی او نارینه په صفات د سه سړی او ته څو لری چې کله د دوی کور ته یو څوک راوډیږي په غي باندې ظلم کوي وه اتا تر دې پورې لکه تاسو ویل سوځوي نور د فزیکی برخورد سره کوي چې هغه د عمر ای بی کړی تاسو داس نارینه او ته څوایي مثلا دی او چا لور خور کورته راودوي پاداش بیرته امداوي تاسو به څوایل ولري
دلته اسلام په ډیر واضح ډول د هر خوان خزي او د کورنۍ له نور غړو سره د چل چلند لپاره قواعد ټکر یو اصول ټکل دي مثلا اسلام وایي چې خپل خوان په خزه باندې دومره حق هم نه لري چې ورته وایي چې زما اولاد ته شیدې ورکړه او د کورنۍ د نور غړو مثلا لیورونه شول یا نور شول دلته یو ستونزه ده چې زمګن جونې تر ډیره بریده پوری په هغه کچه باندې تعلیم یافته نه دی یا تعلیم نه دی کړی یا ښوونځي ته نه دی تللی یا هغه د ژوند یا پټولانه کې یا د پردي کور ته د تک پر مهال لا غلارو چارو نه دی خبر چې زه له خواخې سره سره ډول چلن وکم له خوان سره سره ډول چلن وکم له لورونو سره سره ډول چلن وکم خو دلته بیا د خوان مسولیت دا جوړیږي چې دا خزه چې دغه کور ته راغلی دا یوازې په تاسو سره راغلی ځکه دغه کور کې نور هیڅوګم نه لري هیڅوګم د دې خواخوګي نشته خوان ته په کار دی چې اسلام چې خزې ته څه حقوق ورکړي دي او یو انسانيت چې خزې ته څه حقوق ورکړي دي هغه ته په پابندۍ باندې قائل اوسېږي او هغه حقوق او هغه څه مثلا لمړی خزې ته دی خدای لشي چې مثلا زموږ په کور کې دغه اصول دي دغه چل چلن د پلان کې سره مور سره میداس ډول چلن کول خويندو سره میداس چلن کوه بیا زما فکر کوم ستونزه ایجاد نشي خو کوي وخزل لوستي مثلا زه ځان ته په مثال کې درکوم چې زما خزل وستي د تر قابلیتګې زده کړې کړې دي ما ته د دې اړتیا نشته چې زه خزي ته وایم چې ته په کور کې له مور سره مې دغه سي چلن وکړې ورور سره مې دغه سي چلن وکړ هغه خپل د ټولو په حقوق باندې پوهیږي په ټولو لارو چارو باندې پوهیږي او دغه د کور چارې په ډیر ښه ډول تنظیموي تر اوسه پورې زموږ په کور کې هیڅ داسې ستونزه هیڅ نو داسې ستونزه نه درمسته شوې چې ما ته دی یا مور ویلې وي چې ستاسو خزي دغه سي دی هغه سي دی یا د خزي راته ویلې وي چې ستاسو کور نه له ما سره دغه سي چلن کوي هغه سي چلن کوي نو ک په تعلیمي لحاظ باندې کپو اسلامي لحاظ باندې کپو انساني لحاظ باندې انسان ځان ته متوجه چې زم یو انسان یم خزم یو انسان ده زه چې په ټولنه کې څه ډول حیثیت لرم زه چې په ټولنه کې څه ډول حق لرم زه چې له انسانانو سره څه ډول چلن باید وکم له خزي سره هم باید همدغه څه چلن وشي له خوندانو مې هیله ده چې کورنۍ ته وایي چې تر دغه بریده پورې تاسو ما په خزه باندې حق لرئ چې دغه سي درته وکي هغه سي درته وکي له دې ور هاخوا که تاسو ما خزه ته یا بد رد وایي یا داسې چارې ور باندې تر سره کوي چې هغه نه اسلام سره خای نه د انسانيت سره خای نو زه اجازه نه درکوم بیا زما خو فکر چې هم به کورنۍ له دوی سره په چوکاټ کې اوسېدلی اوسېږي او هم به خزه په هغه کورنۍ کې د یو خزای په خبر خبرونه اوسېږي
دغه سي نارینه چې میرمنو سره په کور کې ظلم کیږي مګر دوی سره لږ څه غوډي نه ګټي دوی هم یو فزیکی برخورد کوي. دغه سي نارینه د تاسو په نظر څه ډول نارینه دي؟
دا هغه ډول نارینه دي چې نه انسانیت ته په تقرص باندې قایل دي، هغه نه لوستي دي، هغه نه پوهېږي. هغه ښځې ته یوازې د یوې نوکرې په حیث باندې ګوري چې دا دغه کور ته راغلی ده، دا یوازې زما نوکره ده، یوازې باید زما عزت وکړي، یوازې زما د کورنۍ عزت وکړي. هغه که کورنۍ هر ډول جبر په دې باندې ترسره کوي، دا باید ورته حاضر وي. څه ډول چې ژوند باید عیار کړي، هغه ډول یې عیار کړي. د بیلمۍ نښه ده، د ما پوهوي د نشتون نښه ده، تبن د ښځې سره به دغه ستونزې راپېښېږي. نو زموږ هیله دا ده چې په دې برخه کې ما پوهاوی وشي، کوم حقوق چې د ښځې او مېړه ترمنځ دي، کوم حقوق چې ښځه باندې خواښي لري یا نور په د کورنۍ غړي لري، که هغه ورته واضح شي، هر څوک په خپل چوکاټ کې پر مخ لاړ شي، بیا به کورنۍ ستونزې او په ښځه باندې جبر کول، ظلم کول، دا به له منځه تللی. او یو دا حالت باید بالکل مات شي چې مثلا لیوار ښځې ته وایي چې یا له هغې څخه بده غوښتنه کوي، یا داسې خبرې ورته کوي چې د هغې حق ورباندې نه جوړېږي. خاوند باید خبر شي، خو په داسې قواعدو، په داسې اصولو باندې چې هغه غوسه نه شي، او په یوه د سولې په فضا کې هم خپل ورور ته نصیحت وکولی شي، او هم ورته هغه حد وښيي چې ستا زما په ښځه باندې دغه دغه حقوق دي، له دې وړاندې ستا تګ ناممکن دی، سبا ته به ستا له ښځې سره هم بیا دغسې چلند کېږي. زما فکر دغه ډېرې کورنۍ ستونزې به بیا ډېر ژر حل شوي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره مننه، ډېره مننه فرشته کورونه.
یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په کار له بندي سره سره بیا هم هلې ځلې کوي چې نور ښځو ته تر خپل تمانه داسې کار وکړي چې د هغو ژوند وژغورل شي. کریمه شیرزی له همداسې میرمنو څخه ده. هغه په رواني برخه کې ښځو ته مشورې ورکوي. وایي د خپله څو ځله له داسې قضیو سره مخ شوې ده چې د خسر په کور کې له انګور سره بد چلند کیږي.
دا خو کتونه دي چې موږ او تاسو یې باید ومنو، نه تنها دا چې مثلا د موږ او تاسو په کلیو کې په اطرافو کې توبه استغفر الله درته هم باد قرآن نه یو کتاب دی تر لکه چې آسمان د خانه نازل شوی وي، داسې یو شی دی منی چې خور لور باید داسې تربیه کړو چې رښتیا هم په بیرون کې د خسر په کور کې هر هغه نوه مشکلات چې په دې رسي باید څنګه وکړو، خوله پټه وساتي او تحمل یې کړو، چې په غول او بلا موږ داسې کورنۍ لرو چې کله کله د خسر کور ته لاړ شي په دی باندې تیرای کیږي، یا جنسی تجاوزونه کیږي، یا اغراضیت جنسی ورسره کیږي. اته داس موارد هم شته چې هغه خپل خاوند بدبخت هم کله کله د خبر نه ورسره مانی، چې کله دا خپل مثلا چون مور پلان مستم بکړي، مسی تربیه کړي، په ډیرو حالاتو کې غږ نه کوي، ولی په غو حالت کې چې بیا مثلا د دې د عزت او د ابرو خبروي، کله چې خپل خاوند هم دغه مشکلات وړاندې کوي، اته خاوند خبر نه ورسره مانی، ویزه پیسې نه مانی، مته خپل بده خزه، یعنی شاید خپل د پښلو د مورور ته پلار ته داسې یو څه کړي وي، داسې عکس العمل د ښودلی وي چې هغه یې تانه د رقم درخواسته کړي ده.
اساسي علت یې راته وایي، ولې کورنۍ له خپلې لور سره داسې کوي چې کله یې ودیي نو ورته وایي چې هر څه به د خسر په کور کې تیری، مګر غږ به نه پورته کوي. تاسو په فکر اساسي او عمده علت یې څه کېدلی شي؟
موږ د ابتدا نه هم داسې یو شی زده کړي دي چې شرم دی، چې عیب دی، مثلا غږ د پورته نه کې، د ښځې غږ که پورته شو ولا دا ګناه ده. اته همدغه اوس کله موږ خپل ځان مثال درته وایي، دغه موږ مثلا زی و باسواده که زی ما تعلیم میکرده، تحصیل میکرده دی، یا نش ولی مثلا کلا کلا بعض ارزشونه دی که زی دی پا مخ که پی و موتور که ناست آما او دی موتوروان سر از خبری وکما، زوینم چې زل لاس رقم عکس العمل د دې نه وینم، یو څوک پسترګو کې ما پویوي، یا په لاس یو اشاره تکا، یا مثلا یو بل حرکت تکا چې ته غږ ما وباسه. در شان بایست دو کې چې مثلا موږ کله کله خدای نخسته چې داس موارد سمخ کیږو، بیا بیرته مثلا ما موږ مجبوری وي که زه خپل کور ته ویم، زه خپل پلار ته ویم، شاید دغه د خانمې وزر به وینم.
څومره افغان جونې کولای شي، افغان ښځې کولای شي چې له دغه ظلم سره چې په کورنۍ کې وسره روان ده دوی مبارزه وکړي؟ البته هغه افغان ښځې په ور تستونزو کې دي،
صنعتي جامعه کې چې مثلا موږ ډېر وی چې موبایل باندې ټکنالوژي باندې دا وکړه وکړه، اته موږ داسې کورنۍ لرل چې په دونه پیدل چې جنسي اړیکې شي دي. زه شاید خپل د داسې یو قضیه و مچ هغه خپل د نه پیدل چې د خپل کور کې د خپل تر د زمانو د خانه همیشه د نه سو استفاده کړل، تر هغه چې مثلا د دې وخت نه یو څوک شي د موبایل یا کمپیوټر د لارې نه ورته خودلې و چې ګوره جلې دغه شاید دغه دي دغه یو حقوق دا د مثلا د تا د تر د زو یاد بل حق نه دی چې راشي تا نسو استفاده وکړه او در نه لاړ شي او تا خوشې کا. دا دغه نه چې مثلا دا په خپل ژوند په مورد کې کې مثلا دا چې څوک او څونه کوي حق دي چې حقوق دي خبري کې بادونه ډیره ورته مثلا دا وخت شوی وي.
افغاني ټولنې ته په کتلو سره دوی غاک پورته کولای شي، دوی مبارزه کولای شي. تاسو خبرو کې ښکارا سولاتي نسی کولای ځکه له خوانه د کورنۍ له خوا تنبیکیږي، له بلې خوا د خسر کور کې څوک د دې خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دغه ته د انجلۍ ته څه کول پکار دي؟
وره زم دا ویم چې دا نه د یوې کورنۍ د خوانه نه، مثلا اته د جامعې د خوانه، بیرون اجتماع د خوانه، از استګما د دې ته ول د کډ بدنامې ده. زم شویم چې ګره یو ولک بدبختی عامل نارینه دي کنه په دوی سره کې کوم فکر وکړو، ولې بیا ول دلته بدبختانه انجلۍ قرباني ورکړي؟ موږ په اکثر کورنۍ کې پاسه اکثر قضایي کې چې موږ ورودلې دي سوي وی کې او خو بچاس هیڅ عیب نه دره، یا غلط دی ای صاحب نه لري چې مثلا هر څه چې وکړه بیا مغه د بدنامۍ لکه چې لمنی توري کې لمنی مثلا داغدار کې قرباني څوک ورکوي؟ جلې ورکوي که غاټ پورته شي، خو دې توانمند شي په دوه مورد کې مثلا پوره معلومات ترلاسه شي، دې سره په دوه مورد کې مثلا رسانه د خو بیا مملکت چې په بعضو ځای کې چې د مراجعه په غوځای کې داسې بعض برنامه او موارد ولرو ولې نشي کولای. اتمان ارڅوک مثلا غوړي چې آزاد وي د رقم ته ضربه ورته ونه رسیږي.
څه فکر کوئ، آیا میرمنې به انجونې به د دې جرأت پیدا کړي، د دې واک به پیدا کړي چې له خپل حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي؟
انشاءالله، ځکه چې اول وختو کې مثلا ما درته وی چې خپل شاید ډېره د داسې قضیو سره مخ شوی یم چې اته تنه خسر کور کې نه چلی وره سوء استفاده ته کړي وي، جنسي تجاوز یې پکړی وي، یعنی د داسې قضیو مخ شاهدان یو چې خپل ورور یې مامای حتی په بعضو موارده که پلارونو د دینه سو استفاده کړی ده، ولی بیا هم دغه ویره بایستې دو شوي ده که زه ووایم د مامور به څرته ووایي، که زه ووایم مثلا هغه ماما به ما تهدید کړه، ما به مثلا حتی بعضو ځایو کې تهدید شوي په مرګم دي. ولی اوس چې مثلا دغو خلکو څخه خبرې شوي دي، حداقل دا یې زده کړي دي په آینده دپاره چې د دینه سو استفاده ونه شي، که نور غږ پورته کا کوي پورته نه کا د ځان پیسه کې دا چې څنګه وکړی شي د خپل ځانونه مراقبت وکا په آینده کې در رقم ته یو کار ورسره ونه شي امکان لري ولې نه.
اما پوهاوی دلته څومره مهم ده چې انجونې په دې پوهاولی سي چې دا د تا حق ده، او که چیرې داسې وضعیت سره مخ کړي باید غږ دې پورته کړي. کله چې یو څوک په دې پوه نه سي چې زما حق څه ده، هغه به غږ څنګه پورته کړي؟ دغلته عامه پوهاوی څومره مهم ده، څومره اړین دی؟
کله چې معلومات ترلاسه کړه، کله چې پوه شي، کله چې ورسره بیا دو باور عقیده یم چې دا خلک بیا ډېر زرم شاید مثلا د په دو جستجو په د حل د لارې په پیدا کولو کې ډېر کنجکاو هم دي، کوشش هم کوي چې مثلا بیا د رقم قربانی ورنکا.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس 21.25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او وخت مو بخیر. لا ازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن په درسی ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ راډیو خپرېږي. د اتم ټولګي په کیمیا کې مو تیر درسي ساعت کې انحلالیت ولوست. نن به ښوونکی راته مخلوطونه بیان کړي. د مخلوطونو په تعریف کې لولو چې د شیانو ګډوډ ایښودل یا ګډوډولو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډوله دی او دا دوه ډوله مخلوطونه خپل ځانګړي خواص لري چې ښوونکی به راته بیان کړي.
راځو ګورو چې مخلوطونه څه شته وایي او ادامه ورکوو. مخلوطونه د شیانو یو ځای ګډوډ شغلو ته مخلوط وایي. مخلوط دوه ډولونه لري، متجانس هم جنس مخلوطونه، غیر متجانس غیر هم جنس مخلوطونه. متجانس یا هم جنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان وي، معنا د خپل اجزاوی د خپل ذرات په ټولو برخو کې یو ډول وي. بل تعریفې چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم سي، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دوه یا درې رنگونه ونه لري، دا څه شی وای؟ متجانس مخلوط وای. چې مخلوط په سترګو کې یو شان وزګوري، دا د سیروم یو دانه پاکټ دی، په دې کې سوډیم کلورایډ ان ای سی ایل چې هغه مالګه ده 0.9% ورلیدلې ده، خو په دا پاکټ کې موږ هیڅ ځای نه وینو چې مالګه دې سپینه پکښې پرته وي، ولې؟ هغه مالګه دننه پکښې حل شوې ده. او همدا ډول دلته هم دا مالګه ده، دا اوبه دې سره ګډ شوې دي. موږ چې کله مالګه اوبه تر واچو او یا چای ته بوره ور واچو، هغه پکښې ورک سي. نو دا چې ورک سول، دا دوه مواد سره یوځای سول، یو په بل کې سره حل سول، دې ته متجانس یا همجنس وایي. بل بیا غیر متجانس غیر همجنس مخلوطونه اجزاوی په ټولو برخو کې یو شان نه وي. بل تعریف څه ډول دی؟ چې مخلوط په سترګو کې یو شان معلوم نه سي، دوه یا درې رنگونه ولري. په تیر درس کې مو ویل دوه یا درې رنگونه ونه لري، دلته چې شوایي دوه یا درې رنگونه ولري. دا یو مثال دی چې دا ویجیټیبل اویل نباتي غوړي دي، اوبه دي، صابون دي، کارن سایرپ دي، هنی دي، دا ټول سره یو ځای ایښي دي خو سره ګډیږي نه. دا چیش دي؟ دا غیر متجانس دي. دلته پیزا ده، دا زیتون دي، دا چیز پرلیدلې دي، دا رومی دي، دا مرچک دي، دا پیاز دي، دا ټول شان چې دي ګوري ار دانه دانه معلومیږي. نو چې معلوم سو هغه ته غیر متجانس مخلوط وایي، او خپل مخلوط چې شو ګډوډی، یو شی چې ګډوډ سره کښېږدي، چې معلوم سو غیر متجانس، چې معلوم نه سو متجانس بلل کیږي. دا بریانی ده، غوښه هم معلومیږي، مرچکې هم معلومیږي، رومیانې هم معلومیږي، وریجې معلومیږي، حتی وریجې سرې وریجې جلا او سپینې وریجې جلا معلومیږي، نو دا غیر متجانس سو. دا نور مثالونه دي، ملک شیک، کافی، پیوری، چاکلیټ، کول ټماټو سوپ، اورنج جوس، دا ټول متجانس مواد. او دا به چیز دي غیر متجانس، چاکلیټ چیپ کوکیز، پیزا، سوډا ود آیس، ټوست، سلاد، سانډویچ، او دا ټول غیر متجانس دي. معنی هر شی جلا جلا پشتې معلومیږي. دلته چاکلیټ یو ډول دی، یو رنگ لري. ټماټو سوپ د رومیانو سوپ یا شوروا ورته وایي، یو ډول، مګر دلته وګوره سلاته رومی جلا معلومیږي، دغه پیاز دي، هر شی چې دي جلا معلومیږي، دا ترکاري جات جلا معلومیږي. دا پیزا هم دا ډول، غوښه، نانا، چیز، ډوډۍ، دا ټول پکښې معلومیږي. دا هوموجینیس او هیټروجینیس مکسچر، سولیبلیټی یا انحلالیت، او د حلیدلو وړتیا یې معنی ده. محلول چې شته وایي، یو متجانس مخلوط دی چې په هغه کې حل کېدونکي مواد او حل کوونکي موادو اندازه معلومه وي. محلول مساوي کېږي حل کېدونکي مواد او حل کوونکي مواد. ګوري اوبه کله چې مالګو سره یوځای سي چې ځین جوړیږي، مالګینې اوبه، مالګینې اوبه محلول سو، مالګه پکښې حلیږي، حل کېدونکي سول، اوبه یې حلوي، اوبه حل کوونکي سول. چای حلوونکي سول یا حل کوونکي سول، بوره حل کېدونکي سول، حلیږي، ځان حلوي پکښې، او محلول یې چیش راووتي، خوږې یا بوره لرونکي چای راووتي، دا ته چیش وایي؟ محلول وایي. محلول معنی حل کېدونکي مواد او حلوونکي مواد چې سره یوځای سي یو نوی شی جوړ کړي، هغه نوي شي ته محلول وایي. نو چې محلول مکله وپیژني دا غبس انحلالیت انحلالیت معنی د حل کېدو مواد اندازه چې په حل کوونکي موادو کې حل کېدلی شي. انحلالیت د حلېدلو وړتیا یا قابلیت ته وایي. د چیش د حلېدلو وړتیا د حل کېدونکي موادو حل کېدونکي مواد په حل کوونکي موادو کې څومره حل کېدلی شي، یعنی بوره په اوبو کې څومره حلېدلی شي، چای په اوبو کې څومره حلېدلی شي، مالګه په اوبو کې څومره حلېدلی شي. دا درې حل کېدونکي مواد وه، اوبه حل کوونکي مواد. یادونه: هر مواد ځانته بیل بیل د انحلالیت اندازې لري. په عام اصطلاح یو ګیلاس چای ته اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس چای اته کچوغې بوره حلولی شي، یو ګیلاس اوبه فقط درې کچوغې مالګه حلولی شي. معنی که یو ګیلاس اوبو ته یا یو ګیلاس چای ته زه اته کچوغې بوره ور واچوم، هغه پکښې حلیږي. که چیرې یو ګیلاس اوبو ته فقط درې کچوغې مالګه ور واچوم، څلورمه کچوغه که زه ور واچوم، مالګه په اوبو کې نه حلیږي. په اوبو کې به کوچني کوچني د مالګې سپین سپین ذرې پرتې وي. نو انحلالیت چې شته وایي، د حلېدلو اندازه، د حلېدلو لیاقت د چا؟ د حل کېدونکي موادو، چې هغه هر مواد ځانته جلا جلا اندازه لري. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، چې هغه د سو ګرامه دروي اندازه کیږي، د سلو ګرام د سلو ګرام لرو اندازه کیږي. د بورې انحلالیت په سل ګرام اوبو کې 204 ګرامه دي. که چیرې اوبه سل ګرامه وي، بوره 204 ګرامه هم پکې حلېدلی شي. دا د بورې قابلیت دی، د حلېدو اندازه یې ده. خو د مالګې انحلالیت په څو دی؟ په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه. د مالګې انحلالیت په سل ګرامه کې 6.5 ګرامه دی. معنی سل ګرامه اوبو ته که زه 6.5 ګرامه مالګه ور واچوم حلېږي، خو که چیرې 8-10 ګرامه ور واچوم، هغه 2-3 ګرامه به اضافه په اوبو کې پاتې حلیږي نه. په ساینسي لحاظ هر مواد ځانته ځانګړې اندازې لري، د سل ګرام لرو اندازه کیږي. د حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې یو ګرام حل سي، دا مواد ته د حلېدلو وړ مواد وایي. نیمه حلېدلو وړ مواد که په سل ګرامه کې د 0.1 تر 0.9 ګرامه پورې حل سي، دا بیا نیمه حل کېدونکي مواد، معنی هغه مواد چې د حل کېدلو قابلیت یې کمزوري وي. هیڅ نه د حلېدلو مواد که په سل ګرامه اوبو کې د 0.1 ګرام څخه هم لږ حل سي، نو دا هیڅ نه د حلېدلو مواد. د دې مواد مثال لکه ریګ، ریګ اوبو تر واچوه، ریګ په اوبو کې نه حلیږي، نو د ریګو سولیبلیټي په اوبو کې 0 ده، یا هیڅ نه حلیږي. خو د حلېدلو وړ مواد چې بیا دي، بوره ده، مالګه ده، دا که زه سل ګرام اوبو ته یو ګرام نه چې 10 ګرامه هم ور واچوم، په اوبو کې حلیږي. نو بوره او مالګه د حلېدلو وړ مواد دي، او ریګ هیڅ د حلېدلو وړ مواد نه دي.
هو کې درنو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام مو محلولونه ولوستل. په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د کیمیا واردی. د اتم ټولګي په تیر درس کې مو ایون ولوسته. د همدې درس په دوام به نن د کتلې اړوان یو درس ولولو، او هغه د کتلې پایخ درس دی. د کتلې د پایخ په برخه کې یو قانون دا دی چې یو ماده له حرارت مخکې چې کومه کتله لري، نو له حرارت وروسته هم خپله هغه کتله ثابته توګه ساتي. په نننی درس کې ښوونکی د فرمولونو پر بنسټ او د مثالونو په ورکړې سره دا راته ثابتوي.
تعامل نه مخکې د موادو کتله مساوي ده د تعامل وروسته د موادو کتلې سره. د تعامل نه مخکې چې د موادو هر څومره کتله وه، هغه مساوي ده د تعامل وروسته د موادو د کتلې سره. دا قانون د چا دی؟ دا د لویزیر په نامه یو عالم دی، هغه دا قانون ویلی دی. دلته وګورئ: کول از کمپلیټلی برنډ، وایي سکاره مکمل سوزل سوي دي. سکاره چې کله په عادي حالت کې و 100 ګرامو 100 ګرامو سره بند شوی دی. هیڅ د سکرو دودو هیڅ شی هیڅ د باندې نه دي کړلي. په اخر کې بیرته 100 ګرامو په لاس راغلي دي 100 ګرامو. نو دا څنګه وایي وایي که چیرې د تعامل له مخکې تعامل د سکرو دا څنګه کیږي؟ سکاره دی اور راچو، کله چې اور واچوي سکاره سوزي 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 اخر اخر په ایره بدلیږي. نو دا سکاره چې 100 ګرامو وه ایره به یې هم 100 ګرامو وي. و په دې شرط شاوخوا به مکمل بند وي. که چیرې شاوخوا بند نه وي هغه دودان چې وځي هغه هم یو اندازه قدر وزن دی، نو هغو نه وزن یې بیا کمیدو امکان شته. نو د کتلې پایښت قانون څه وایي؟ د تعامل نه مخکې د موادو کتله د تعامل د وروسته د موادو کتلې سره مساوي ده. راځو د کیمیاوي معادلو توازن ته. توازن خپله چیشته وایي؟ بیلنس یا برابروالی ده. د کیمیاوي معادلې توازن په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرفونو ته مساوي او پر حساب برابر کولو طریقې ته وایي. په معادله کې د عناصرو شمیر دواړو طرف که دوری لس وه دوری هم باید لس وه، که دوری شل وه دوری هم باید شل وه، که د معادلې په دا خوا کې 15 وه د معادلې په دا خوا کې هم باید 15 وي. دغه ته توازن وایي. دلته وګورئ کاربون یو دی، دلته هم کاربون یو دی، هایدروجن سلور دی، هایدروجن دلته هم سلور دی، او اکسیجن دلته سلور دی، اکسیجن دلته هم سلور دی. نو کیمیاوي معادلو توازن خپل ځان ته یو طریقه لري. طریقه په لاندې قوانینو سره کولی شو کیمیاوي معادله په ښه ډول توازن کړو. دغه قوانین که چیرې موږ عملي کړو بیا کولی شو چې معادله ښه اسانه توازن کړو. اول مغلق او سخت مرکبات لومړی توازن کړي. هر څومره چې مرکبات مغلق او سخت وي هغه به لومړی توازن کړو. د هغه وروسته فلزات تر نورو عناصرو مخکې توازن کړي، یعنی فلزات تر غیر فلزات مخکې اول فلزات توازن کړي، بیا د اکسیجن څخه پرته او هایدروجن څخه نور چې کوم عناصر وي هغه توازن کړي. په غیر فلزات کې فلزات خو متوازن کړه وه، بیا په غیر فلزات کې اکسیجن او هایدروجن پرېږدو، نور چې کوم غیر فلزات وي هغه توازن کوو. سلرم اکسیجن او هایدروجن وروسته توازن کړي. د هغه وروسته که چیرې آزاد عناصر وه آزاد عناصر تر ټولو په پای کې توازن کړي. دا به سټیپ بای سټیپ قدم پر قدم یو یو جلا ووایو. راتلونکي مثالو کې مو انشاءالله سر په خلاصیږي. دغه یو معادله ده، دغه توازن کوو. سی اته ایچ اتلس جمع او ټو کاربن ډای اکساید یا سی او ټو په لاس راکي او ایچ ټو او په لاس راکي. اول موږ څه شي ویلو؟ مغلق مرکبات. دغه نظر و دا نور مرکبات ته یو څه مغلق یا سخت دي. دلته کاربن اته دی، دلته کاربن یو دی. یو مرکب که ذریب نه درلودي ذریب یې هر وخت یو دی، نو فی الحال دغه ځای یو دی. کاربن اته دی او کاربن یو دی، نو څه شي کوو؟ اته دانې کاربن ور ضربو، په دا بغل کې اته لیکو. سی اتسول او دغه سی هم اتسول. د هغه وروسته بیا ایچ اتلس او دوه او ایچ دوه او. ایچ اتلس او او دوه موږ ویلي وه چې هایدروجن اکسیجن په پای کې. اوس بل دلته فلز او غیر فلز هیڅ شی نشته، هایدروجن او اکسیجن پاتې سول. اول هایدروجن توازن کوو. ولې؟ موږ یو بل قانون هم ویلي وو چې آزاد عناصر په پای کې توازن کوو. دی فی الحال آزاد دی، دی په مرکب کې دی، هایدروجن په مرکب کې دی او اکسیجن آزاد دی، نو آزاد عناصر په پای کې توازن کوو، هایدروجن مخکې توازن کوو. دلته اتلس دانې دي، دلته سو دانې دي، دوه دانې دي. دغه یو دانه نه بور ضرب کړم، نه ضربې دوه څو کیږي؟ اتلس. دلته هم اتلس ول، دلته هم اتلس ول، هایدروجن د هایدروجن شمیر هم مساوي سو. بیا پسې راځو سی اته ایچ اتلس، دلته سی اته او ایچ اتلس پوره سول. شیش پات سو، اکسیجن پات سو. اکسیجن دلته دوه دانې دي، که چیرې د حساب ونه کړو دغه ځای اکسیجن دوه دانې دي. دلته اکسیجن څو دانې دي؟ اته دوه شپاړس، اته دوه شپاړس جمع دلته څو دانې دي؟ نه دانې دي، شپاړس دلته دي، نه دانې دلته دي، ځکه دغه نه هم په هایدروجن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي، دغه اته هم په کاربن کې ضرب دي هم په اکسیجن کې ضرب دي. نو اته دوه شپاړس جمع نه په او کې یا نه په اکسیجن کې دی، نه شپاړس جمع نه پنځه ویشت کیږي. نو دې خواته پنځه ویشت دي، دې خواته هم باید پنځه ویشت دي. خو دلته چې موږ ګورو دلته دوه دي او دلته پنځه ویشت دي، نو دا ځای ته پنځه ویشت پر دوه ور ضربو، پنځوش پر دوه سوې کېږي، دیارلس نیم کېږي، دیارلس نیم چې کله په دوو کې ضرب کړو بیرته پنځوش کېږي. نو چې دا خوا پنځوش توله سي اته ایچ اتلس، پنځوش پر دوه اوټو اته سي اوټو جمع نه ایچ ټو او، دا ټوله دغه معادله بالا توازن شول. او دا چې بیا دا کسري عدد موږ ایسته کړو ټوله معادله په څو کې ضرب وو؟ په دوو کې ضرب وو. دوه په دې کې ضرب کړه، دوه چې په پنځوش پر دوه کې ضرب کړي دوه او دوه به سره ولاړ شي، پنځوش به پاتې شي. دوه چې په اتو کې ضرب کړي شپاړس به شي، او دوه چې په نو کې ضرب کړي اتلس به شي. نو دا وو د معادلې توازن. یو بل مثال به هم پر حل کړو. این اے ټو او پلس ایچ ټو او، این اے او ایچ په لاس رکھی یا سوډیم هایدروکسایډ په لاس رکھی. موږ ویلي وه که چیرې مرکب ضریب نه درلودي ضریب یې یو دی. دلته سوډیم دوه دانې دي، دلته سوډیم یو دانه دي. اول اول دلته دوه ور ضرب وو، دا وګوري دوه یې ور ضرب کړي دي، دوه دلته ور ضرب وو. دا چې مو ور ضرب کړل د هغه وروسته اکسیجن هایدروجن، اکسیجن دلته یو دانه دي، دلته هم یو دانه دي، دلته یو دانه دي. دا خواته دوه اکسیجن اسول، دا خواته یو اکسیجن اسول. هایدروجن دلته دوه دانې دي، دلته یو دانه دي. یو دوه به دلته ور ضرب کړو، مخکې خو ما هغه دوه ور ضرب کړي وه. دوه په ایچ کې دوه ایچ، نو هایدروجن هم دوه دانې سو. دوه مخکې سوډیم تور ضرب کړي وه، دغه دوه د اکسیجن دپاره هم دي، د هایدروجن دپاره هم دي. دوه دانې ایچ سو، او بل اکسیجن پاتې سو. دوه اکسیجن دلته دي، یو او او یو او، دواړه چې سره جمع کړي دوه او یا اکسیجن ځین جوړېږي. نو اکسیجن دپاره هیڅ ضرب نه کوو، فقط هغه دوه چې مو دلته ور ضرب کړي وه هغه اکسیجن ته هم ضربیږي، هایدروجن ته هم ضربیږي، سوډیم ته هم ضربیږي. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، دوه هایدروجن اسول. دوه سوډیم اسول، دوه اکسیجن اسول، یو دغه دی یو دغه دی، او دوه هایدروجن اسول. دا سایز کورنۍ کار دی. که چیرې ستاسو سر به خلاص شوی وي دغه د ځان سره حل کړي. او یو قانون دغه بل دلته درته ویل دي چې نیور، نیور معنی هیڅکله سبسکریپټ دغه لندنی ځایونه چې دا هر عنصر ته ورکول شوي یا مرکب ته ورکول شوي چې په دغه ګر سره کار نه لرو، هیڅ نه سو بدلولی، یوازې ضریبونه بدلولی شو. دلته هر شی ورته لیکلی شو د توازن په وخت کې، مګر په دغه عددو باندې هیڅ کار نه سو درلودلی.
د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي کیمیا پیلو. په نهم ټولګي کې نن قندونه لولو. په دې درس کې لولو چې د قندونو عمومي فرمول څه دی او له کومو عناصرو جوړ دی.
قندونه یا کاربوهایډریټ هغه مرکبات دي چې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن له اتومونو څخه جوړ دي. د قندونو عمومي فرمول عبارت دی له CN قوس H2O قوس M. په دې فرمول کې N د کاربن شمیر او M د هایدروجن او اکسیجن شمیر دی. مثلا بوره سی دولس ایچ دوویشت او یوولس ده. د عمومي فرمول له مخې داسې لیکلی سو سی دولس قوس ایچ دو او قوس یوولس. قندونه په نباتاتو کې د زیایي ترکیب د عملیې پر اساس له اوبو او کاربن ډای اکساید څخه جوړیږي. شپږ سی او دو جمع شپږ ایچ دو او چې زیایي ترکیب یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه. او په وجود کې بیا تجزیه کیږي او په اوبو کاربن ډای اکساید او انرژي بدلیږي. فرمول یې دی سی شپږ ایچ دولس او شپږ جمع شپږ او دوه، چې له دې څخه جوړیږي شپږ سی او دوه جمع شپږ ایچ دو او جمع د حرارت یا د تودوخې انرژي. قندونه عموما په درې ډولونو ویشل شوي دي. یو قیمته مونو ساکرایډز، دوه قیمته دای ساکرایډز، او څو قیمته پولی ساکرایډز. یو قیمته قندونه د هغه قندونه دي چې د ایچ سی آی په موجودیت کې په ساده موادو نه سي بدلیدلی، لکه یو قیمته قندونه سی شپږ ایچ دولس او شپږ ګلکټوز، فرکټوز او ګلوکوز دي. د ټولو یو قیمته قندونو مالیکولي فرمولونه سره یو شان دي، خو مشره فرمولونه یې سره توپیر لري. یو قیمته قندونه هغه کاربوهایدرتونه دي چې په ساده کاربوهایدرتونو تبدیل او هایدرولایز نسی، یا هغه کاربوهایدریتونه چې د رقیقو تیزابو پشتون کې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو نه تجزیه کیږي، لکه ګلوکوز، فرکټوز او ګلاکټوز. یو قیمته قندونه دي. دوهم، دوه قیمته قندونه، هغه قندونه چې د تیزابو په موجودیت کې په ساده یا یو قیمته قندونو هایدرولایز کیږي د دوه قیمته قندونو په نامه یادیږي. دا چې د دوه قیمته قندونو هر مالیکول د یو قیمته قندونو دوه مالیکولونه لري، پر دې اساس دوه قیمته قندونو ته ډای سکرایډز هم وایي. د دې ګروپ مهم قندونه سکروز، بوره، لکټوز د شیدو قند او مالټوز د اوربشو قند دی. دریم، څو قیمته قندونه دي، هغه قندونه چې د یو قیمته قندونو په څو مالیکولونو سره هایدرولایز کیدای سي د څو قیمته قندونو په نامه یادیږي، لکه نشایسته او سلولوز. ګلوکوز څه ته وایي؟ ګلوکوز یوه سپینه ماده ده چې له بورې یې خوږوالی لږ دی. ګلوکوز د مغزي حجرو د انرژي اصلي منبع ده. ګلوکوز په شاتو او انګورو کې پیدا کیږي، نو له همدې کبله د انګورو د قند په نوم هم یادیږي. د ګلوکوز لاسته راوړنې دا دي، کله چې بوره په وجود کې هایدرولایز سي نو په ګلوکوز په فرکټوز لاسته راځي، یعنی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس جمع ایچ دوه او، چې بوره جمع اوبه دي او له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. همدارنګه ګلوکوز په نباتاتو کې د سیایي ترکیب په عمله کې هم په لاس راځي، چې په دې اړه مو مخکې وویل. له ګلوکوز څخه په شیرینی جوړولو، طب او هم د څښاک موادو په جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. فرکټوز څه دی؟ فرکټوز له ګلوکوز څخه زیات خوږ دی او له ګلوکوز سره یو ځای په شاتو، په خومیو او د ګلانو په شیره کې پیدا کیږي. دوه قیمته قندونو ته براسو، هغه قندونه چې په ساده قندونو بدلیدای سي، او لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، فرمول یې دی سی دولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې مالټوز، لکټوز او سکروز دی. بوره یا سکروز څه دی؟ بوره یا سکروز دوه قیمته قند دی چې د ګنی د قند په نوم هم یادیږي. د ګنیو اوبه د فشار په واسطه ایستل کیږي او د ځانګړي عملیې پر اساس بوره ورڅخه لاسته راځي. د بورې استعمال څنګه وي؟ بوره د خوراک په ډول او هم د اگزلیک اسید د لاسته راوړلو لپاره استعمالیږي. بوره په اصل کې له یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکټوز څخه په لاس راځي، او که بوره هایدرولایز سي نو بیرته په همدې قندونو تجزیه کیږي. دلته به زه تاسو ته یوه فارموله ووایم، سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې دا سکروز دی، جمع اوبه چې ایچ دوه او، او د مالګې له تیزابو وروسته ایچ سی آی وروسته سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې فرکټوز دی. لکټوز څه ته وایي؟ لکټوز هم یو دوه قیمته قند دی، خو له بورې لږ خوږ دی. په هر رقم شیدو کې پیدا کیږي. په انساني شیدو کې شپږ فیصده او د غوا په شیدو کې څلور فیصده پیدا کیږي. که لکټوز هایدرولایز سي نو په یو مالیکول ګلوکوز بدلیږي، لکه سی دوولس ایچ دوهویشت او یوولس، چې لکټوز دی، جمع اوبه ایچ دوه او، او د مالګې تیزاب ایچ سی آی، چې له دې څخه جوړیږي سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلکټوز دی، جمع سی شپږ ایچ دوولس او شپږ، چې دا ګلوکوز دی. اوس راځو څو قیمته قندونو ته. هغه قندونه چې په زیاتو یا یو قیمته قندونو هایدرولایز یعنی بدلیدای سي، یعنی قوس سی شپږ ایچ لس او پنځه قوس ان، جمع ان ایچ دوه او، چې له دې څخه جوړیږي ان سی شپږ ایچ دوولس او شپږ. په څو قیمته قندونو کې نشایسته او سلولوز مشهور دي. نشایسته څو قیمته قند دی چې په یخو اوبو کې حلیږي خو په ګرمو کې نه حلیږي. د نشایستې مهمې سرچینې جوار، غنم، کچالو او داسې نورې دي. سلولوز هم څو قیمته قند دی. مالیکولونه یې له نشایستې لوی دي او زیات پیدا کیږي. د نباتاتو د حجرو دیوالونه له سلولوز څخه جوړ دي چې د وخت په تیریدو په لرګي بدلیږي. د سلولوز مهمې سرچینې لرګي او مالوچ دي. د فلټر کاغذ خاص له سلولوز څخه جوړ دی.
هیله ده چې نننی درس تر سره د مکتب د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي او د ښوونکي له لوري د بیان شوي فرمولونو او کیمیاوي قوانینو په تکرار سره په کتاب کې راغلي تمرینونه در سره حل کړی.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته